آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري
د افغانستان په ملي شورا څو توغندي لګیدلې دي نن په پاکستان کې لشتلړه او یا کسانو ماتم دي چې پرون د لاهور په بریټ کې وژل سول او د سوریه پوځ وایي د پالمیرا د ښار نیول ستراتیژیک اهمیت لري
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د دوشنبه ورځ ده د 2014 کال د مارچ 28مه ده په دې خبرونه کې په راپورټونو کې یو مسله ده چې د افغانستان د بارنۍ چارو د وزارت سیاسي موین ویلي دي چې د سولې په سلور ارخیزه غونډه کې چې پاکستان کومې وعده کړې وي په هغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی کړی د دې او نورو مطالبو د تفصیل نمخ کې ز زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو
د افغانستان پر ملي شورا د توغندیو بریټ سوي دي له ولسی جرګې یوې منبع د امریکا ژغ ته ویلي دي چې د کابل د دارالامان په سیمه کې د ملي شورا پر نوې ودانۍ څو توغندۍ لګېدلې دي خو جزئیات یې نه دي ورکړي په ولسی جرګه کې کسانو خبریالانو ته ویلي دي چې درې توغندۍ په ملي شورا کې دننه او یو د ملي شورا د باندې لګېدلې دي طالبانو د دې بریټ مسولیت په غاړه اخیستې دي په دې اړه به نور جزئیات د خبرونو وروسته تاسو ته وړاندې کوو
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په عملیاتو کې لسګونه مخالف وسلوال وژل شوي تر شپېتو زیات ټپي شوي او اوویشت نور مشکوک کسان نیول شوي دي د ملي دفاع د وزارت د خبر پاڼې په اساس د عملیات په 13 ساعتونو کې د توپچي او هوایي قواو په مرسته د هلمند هرات غزنی نورستان لغمان پروان فرا او بغلان په ولایتونو کې په اړوند سیمو کې تر سره شوې دي
په کونړ کې د افغان پوځ هلیکوپټر په راکټ بشتل شوی دی چې د عمله یو پیلوټ وژل شوی دی او دوه سرتیری ټپیان شوی دي دغه پیښنن د غرمې وروسته د ناړې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوی دی یو حکومتي سیمه ییز چارواکي د نوم د نښودلو په شرط امریکا ډاغته ویلي دي چې د هلیکوپټر د ملي اردو سرتیرو ته اکمالات کول چې وسطوالو پرې د راکټ ډزې وکړې او زیان یې ورته ورسوي دغه سرچینه وایي چې په دغه پیښه کې یو پیلوټ وژل شوی او د ملي اردو دوه عسکر ټپیان شوي دي
د افغانستان د بارنۍ چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې او دیموکراسۍ په اړه په کابل کې د دوه ورځنۍ غونډې د پرانستلو په وخت کې ویلي دي چې د سولې د پلان د عملي کولو لپاره یو لړ ټکي په پام کې نیول شوي وو نو ویل چې په کابل کې د سلور ارخیزې غونډې برخوالو په دې حقله چې د کومو ډلو سره باید خبرې وشي یو لړ ارزیابیو باندې موافقه کړې وه چې کومې ډلې چې پخلاینې ته چمتو دي او کومې ډلې پخلاینې ته چمتو نه دي په دې برخه باید څه اقدامات وشي خو وایي په دې برخه کې چې پاکستان کومې موافقه کړې وي او ویلي و چې څه اقدامات وکوي تر اوسه یې ورباندې عمل نه دی کړی
په پاکستان کې نن د لشتر لږه هغو او یا کسانو ماتم دي چې پرون د لاهور په ښار کې د طالبانو په ځانمرګ بریټ کې وژل شول دغه حمله په یو پارک کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه وسوه د همدغه راز د 300 څخه زیات کسان پکښې ټپیان هم شول چې ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي دغه حمله چې طالبانو ویلې دوی کړې ده په دغه پارک کې په غوی سوي کورنۍ وسوه چې د ایستر د لمانځنې دپاره غونډ شوي وه د پنجاب ایالتي مرکز د لاهور په ښار کې دغه توریستي عمله ملي او بین‌المللي رهبرانو غندلې ده
د پاکستانی تحقیق کوونکو یو وډاله هند ته تللې ده چې د هند په هوایی اډې باندې د مرګانې تروریستي حملې تحقیق وکړي د دې کال په اوایلو کې د نیوی ډیلی په هوایی اډې باندې تروریستي حمله وشو چې ملامتي په پا پاکستان کې ډیرا وسلوالو باندې اچول شوې ده دا حمله چې او هندي عسكر پکې وژل شول د دوه رقیبو ملکونو ترمنځ د خبرو د پیل کولو د حسو د زندیدو سبب شو خو په دې برخه کې ګډې حسې اوس د خې چې د دوی ترمنځ همکاري روانه ده د هند تحقیقونکو نن په نیو ډیلی کې 15 پاکستانی مامورینو ته د هغه مهمو شواهدو په اړه کې معلومات ورکړل چې تر اوسه پورې د جنوري د 2 مینیټې د حمله په اړه کې غونډ کړی دی
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د شیعیانو پر ضد فعالیت کوي نن د دوشنبه په ورځ ویل چې یو سلو نه یمنیان یې د نو سعودي اتباعو په بدل کې آزاد کړي دي. د ائتلاف په بیانیه کې نو تفصیل نه دی ورکړل شوی چې یاد شوي سعودي اتباع چیرې ولې نیول سوي وه، خو د دې ذکر سوی دی چې نیول سوي یمنیان په سرحدي سیمو کې نیول سوي وه. شیعه حوثیانو د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې د یمن پایتخت سنا ونیوي او د تیر کال د مارچ په میاشت کې د عدن بندري ښار ته ملا وتړله، چې په نتیجه کې ولسمشر عبدالرب منصور هادي مجبور شو چې سعودي عربستان ته وتښتي. په بدل کې سعودي عربستان د عربي هیوادونو یو ائتلاف جوړ کړي او پر روسي اغیانو باندې هوایي بریدونه پیل کړل. وروسته د ولسمشر هادي د طرفدارانو او حوثي اغیانو ترمنځ ځمکني جګړې هم ومشتې او تر اوسه پورې د دواړو خواوو په نښتو کې د 6000 نه زیات یمنیان وژل سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سوریې پوزوایي د پالمیرا بیرته نیول به د اسلامي ګروپ په ضد د عملیاتو د پراخولو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. په عین وخت کې د سوریې د لرغونو آثارو رئیس ویلي دي چې دغه تاریخي سیمه به د وسلوالو د کمپین نه وروسته لا ډیره مهمه شي. د سوریې طرفدار قواوې چې د روسیې د هوایي قواوو ملاتړ ورسره دي، وروسته له لسو میاشتو د اسلامي دولت در قبضه لاندې دغه خارتنه نوتل او بیرته ونیو. اسلامي دولت د دغه خارسو تاریخي زینه چې قریب 200 کال قدمت درلوده وران کړی دي. په برتانیا کې ډیره د بشر د حقوقو سارون کې ډلې ویلي دي چې په تاروزی حمله کې 300 وسلوال او د سوریې د حکومت په طرفداري قوې کې د 180 نه زیات کسان مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل د پالمیرا د بیرته نیولو او حفاظت لپاره د سوریې پلانونو تشویق کړي دي. جمهور رئیس اسد د پالمیرا د خاربرتنیول مهم بره او د تروریزم په ضد جنگ کې د سوریې د پاوز او د سوریې د متحدینو د قابلیت ثبوت بلل دي. د لرغونو آثارو رئیس معصوم عبدالکریم جمنه کړی ده چې هغه ځایونه بیرته آبادوي چې اسلامي دولت وران کړی دي.
په بلجیم کې د بلواز ضد پولیسو د مهاجرو خلاف مظاهره چانو باندې د اوبو په توپونو اوبه وروشندلې چې خوارواره یې کړی. یو شمیر کسان چې خپلوان یې د بروسلز د ترګری په بریدونو کې وژل سوي دي، هغوی د بروسلز مرکزي پارک ته د یکشنبې په ورځ راوتلي وه چې د مړیو او زخمیانو یادونه وکړي. خو د مهاجرو خلاف د خلکو د مهاجرت خلاف شعارونه ورکول او د نازي آلمان په څیر د سلام کولو مراسم یې پر ځای کول او د ښار پر چوک ورغلل. دغه ډله خپل ځان د ترګری خلاف بلی. خلک چې په چوک کې تر دې مخکې ورغلي وه له هغوی سره نښتې وسوې او خبره تر څو کوڅه پیړې پورې ورسېدل. د بلجیم یو اوسیدونکي وایي د دې کار دپاره دا سم ځای او سم وخت نه دی. هغوی ستونزه جوړوي د دې دپاره نه راځي چې په دې مسلې غور او فکر وکړي چې هغوی دلته مظاهره کوي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د ماشومانو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او نن په خپل نوي خبره کړي رپورت کې خبرداري ورکړې ده چې د جنوب ختیځ آسیا ملکونه په داسې حال کې د ماشومانو د تغذیه د بحران سره مخامخ دي چې د 16 اقتصادي ودې باوجود د هغو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو ده چې د سوې تغذیه او د چاغۍ نه کړيږي. د خوست د ولایتي شورا یو غړی د امریکا غک سره په مرکه کې ویلي دي چې په حکومتي ادارو کې د استخدام په وخت کې د ښځو سره تبعیض کیږي. میرمن زهره جلال ویلي دي چې په ټولنه کې هم ښځو ته پوره حقونه نه دي رسیدلي. هغه په دې برخه کې د پراخ عامه پوهاوی غوښتنه کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې واوریدل چې د افغانستان د بارنۍ چارو د وزارت سیاسي موین ویلي دي چې سلور ارخیزه غونډه کې چې پاکستان کومې وعده کړې وي هغه یې نه دي عملي کړې. اکرام شینواری موږ ته په دې برخه کې رپورت را لېږلی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې او دیموکراسي په اړه د یوې ورځنۍ غونډې د پرانیستلو په وخت ویل چې د سولې د لارې په نقشه کې څلور هیوادونو ته د مخ پر وړاندې تګ د پاره یو لټکی په پام کې نیول شوی وو. خلیل کرزی ویل چې په کابل کې د څلور اړخیزي غونډې برخوال په دې حق لچې له کوم ډلو سره باید خبرې وشي او دې کار د پاره یو لړ مختلفو ارزونو ترسره کولو په سر موافقه شوه چې له مخې دا معلومول په کارو چې کومې ډلې په خلانې ته چمتو دي او کومې نه دي.
And after these assessment, if they're not reconcilables, what will the four countries do?
خلیل کرزی ویل د دغو ارزونو وروسته هغوی چې په خلانې ته چمتو نه دي د هغوی پر وړاندې به د دغو څلور هیوادو چلند سوي او دا وګڼل شوه چې دا ټول څلور هیوادونه به د دغسې ډلو پر وړاندې د ټولو اړینو وسایلو او اقداماتو څخه کار اخلي. دا غونډه د سولې او د ډیموکراسۍ د یوشانیتوب ایکولټی فار پیس اند ډیموکراسۍ د ادارې په نوښت جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت سیاسي موین ویل چې د څلور اړخیزو غونډو په تعقیب په کابل کې په یوه غونډه کې د لارې په نقشې باندې موافقه وشوه چې څلور پړاوونه پکې په پام کې نیول شوي. هغه ویل لومړی پړاوی اساساتو چې پکې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو په دوام باندې او هم د خبرو په وړاندې د مخکنیو شرطونو په نه ایښودلو ټینګار شوی و.
which was first pre-negotiations.
خغل کلزیویل درې نور عوامل هم د سولې لارې په نقشه کې شامل وو. شوی د مخامخ خبرو د پیل په وړاندې خبري، دوهمي خبري او درېم برخه یې عملی اقدامات وو. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت سیاسي مینویل شي په دې نقشه کې د هر هیواد رول او مسؤلیتونه څرګند شوی وو. حکمت خلیل کلزی د سولې د روانو هڅو د وسنی وضعیت په باب ویل چې په سلور اړخیزه غونډه کې دا پریکړه شوې و چې پاکستان به د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغان حکومت د اسد او طالبانو ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو د وی غونډې کوربه شي.
We were convinced and we were optimistic, positive about this meeting.
خغلی کلزیویل موږ دغه غونډه پاکله ډاډا او خوشبینه وو. خداسه خکاری هغه ډار چې د پاکستان لخوا راکړل شوی وو هغه ژمنی ندی پلی شوی. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت سیاسي مینویل چې افغان حکومت په منظمه توګه په دې حق له خپل ملګرو سره په تماس کې دی او ځغوالي چې د امریکایي او چینی چارواکو سره هم په دې حق له وغږیږي او دا معلومه کړي چې څنګه دا خبري نوري پر مخ یوسي. هغه ویل چې د سلور اړخیزي غونډې ګډونوالو په لومړي ځل د کاغذ پر مخ ډیر پرمختګ کړی خو کله چې خبر عمل رسیدلی دا نو سلور هیوادونه او په ځانګړي ډول ګوانډي هیواد ته عمل کول سپکار دي. خاغلی کلزیویل تر ټولو مهمه د اقداماتو ترسره کول دي. په افغانستان کې تمه داده چې ډاډه شي چې په سلور اړخیزي غونډه کې هغو هیوادو چې د ځانګړو اقداماتو ترسره کولو هوډ کړی دغه اقدامات ترسره شي. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت سیاسي مینویل چې دغو هیوادونو دا پریکړه چې هغه ډلې چې په خلانې ته چمتو نه دي د سلور هیوادونه دا وګڼي چې خلانی ته وی چمتو نه دي نو باید پر وړاندې ځانګړي اقدامات وشي. حکمت خلیل کرزی ویل چې افغانستان لا تر اوسه د دغه ډلو پر وړاندې عملی اقدامات نه دي لیدلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د افغانستان د ملي شورا په ودانۍ باندې په داسې حال کې راکټونه ولګیدل چې د افغانستان ولسی جرګې د دغه هیواد امنیتي چارواکي عمومي غونډې ته وربللی و چې د یو شمېر مهمو امنیتي مسایلو په حق له د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ورکړي او معلومات ورکړي. خبريال ممتاز بهیر رپورت راکړی دی.
د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د دغه هواد امنیتی چارواکي خپل عمومي غونډې ته ورغوښتي وو چې د یو شمیر مهمو امنیتی مسایلو په اړه وکیلانو ته معلومات ورکړي. د ولسی جرګې اکثر غړو په خپل ویناو کې د امنیتی چارواکو پر کړنو کلک نیوکه وکړه او د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې.
هغه کاغذونه چې امنیت ملي ترتیب کړی دي پیلن په وزارت داخله کې دي د ولګي وزارت دی پاته چې مونږ د خپل خاورې د خپل ملک د پاپه خپل وکړو یا دې چې مونږ ته نه عملاً د راسي دوی دي پاو کې.
امنیت د افغانستان په سطح شنه دي چې اوسې موږ شاید د حالیو چې په کابل کې هم امنیت شنه دي.
په دې غونډه کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر تاج محمد جاهد، د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شهیم او د ملي امنیت د ریاست سرپرست مسعود اندرابی د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د ملي امنیت د ریاست سرپرست مسعود اندرابی وویل که څه هم تیر کال افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شاوتن بول او د هغوی زیات پلانونه یې شن کړل، خو پر وینا یې وسلوالې مخالفې ډلې هڅه کوي چې سږ کال هم په سیاسي او پوځي برخو کې خپلو وسلوالو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د ملي امنیت سرپرست سرپرست رئیس وویل د پاکستان سرګره اداره وسلوال طالبان حسوي چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي.
سازمان استخباراتي ISI مطلق
هغه ویل د ISI استخباراتي سازمان له دوی څخه مطلق ملاتړ کوي. دوی د جګړې خبرولو ته حسوي افغانستان ته پټګ او د عملیاتو دوام او هغه ارمانونو ته حسوي چې د افغانستان د اراضي نیول دي چې ان شاء الله ورته رسیدلی نشي.
ان شاء الله از تسخير اراضي
د ملي امنیت د ریاست سرپرست زیاته کړه سره لدې چې په تیر کال کې د داعش ډله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوې، خو بیا هم دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې خپلو وسلوالو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په همدې توګه د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شهیم ولسی جرګې ته وویل ټاکل شوې چې په روان لمریز کال کې د دریو امنیتي ارګانونو په ګډون د شفق په نوم شپږ میاشتنی عملیات د افغانستان په ناامنو سیمو کې پیل کړي. هغه وویل د شفق د عملیاتو پلان درې عمده هدفونه تعقیبوي: د سیمو ساتنه، د دښمن پر مهمو اډو او مرکزونو پریکنده چانیز عملیات، او په پای کې د افغانستان په ټولو سیمو کې د دښمن د اکمالاتي او مواصلاتي لارو په مټ د هغوی د مانورو د وړتیا له منځه وړل. جنرال شهیم زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ظفر په نوم د افغان امنیتي ځواکونو چانیز عملیات دوام لري. دغه راز د ولسی جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پر سیاست نیوکه وکړه او ویل چې دغه هیواد له یوې خوا د سولې ټینګولو ژمنې کوي، خو له بلې خوا د ډیورنډ کرخې ته نږدې د افغانستان د خاورې لاندې کولو هڅه کوي. د ولسی جرګې د دې غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې د دغې جرګې د کمیسیونونو او امنیتي ارګانونو په ګډون یو ګډ پلاوی هغه سیمې له نږدې وارزوي چې پاکستاني ځواکونو پکې د افغانستان خاوره لاندې کړی ده.
د هیئت گزارش په نتیجه کې ثابت شوه چې تاسو امنیتي مسؤلینو غفلت کړی، نو حتمن به د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا نه د ولسی جرګې د پریکړې په اساس قانوني چلن کیږي، او هیڅ مسؤل کس چې غفلت وظیفوي لري د عدلي تعقیب نه به مسؤل پاتې نشي.
په نننۍ غونډه کې د امنیتي چارواکو او وکیلانو ترمنځ د سوال او ځواب پر مهال د افغانستان د ملي شورا پر نوې ودانۍ شاوخوا وسلور توغندی ولګیدل، خو د کابل امنیه قماندانۍ امریکا غږ ته وویل د توغندی یو شمیر یو و چې چاته زیان اړولی نه دی. دا پیښه د ولسی جرګې د غړو له توند غبرګون سره مخ شوه او امنیتي چارواکي د کابل او ولایتونو د امنیت په ټینګولو کې بې وسه وګڼل. طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خوست ولایتي شورا غړي زهرې جلال ویلي دي چې په حکومتي ادارو کې په استخدام کې د ښځو سره تبعیض کیږي. هغه د دینی عالمانو او نورو مسؤلینو نه غوښتي دي چې په دې برخه کې ولس پوره پوهی کی او معلومات ورکړي. زمونږ خبريال د زهرې جلال سره مرکه کړې ده.
تقریبا کچیر یو یو پټول افغانستان کې 80% خزي زمون بے سواد دي. کله چې یو قص شر بے سواد وي حتمی نه پوهی پکې وي او اگاهی عامه هم پکې کم وي. دا یو معلومه خبره ده چې په خوست ولایت کې ډېری خزي خاننشینې دي، ډېری خزي بے سواد دي، او ډېری خزي د پښتنو د دستور له امله بهر ته لار نشي موندلې. هغوی هم د یو نوی حق نه، خپل حقوق نه، او خپل قانوني او شرعي حق چې دی د هغوی نه خبره دي. خو یو اندازه به ډیر کم ښځې، تقریبا کچېرې فیصدي ونیسي او 40% به یا 10% ښځې که لاسرسي ولري، فکر نه کوم چې داسې نور ولري.
معمولا دلته ملو حقونو څخه هدف څه دی؟ کوم حقونه؟
کوم قانون چې اسلام ښځې ته حق ورکړی دی، تاسو وګورئ چې ښځه هم د میړه په جایداد کې حق لري، هم برعکس د پلار په جایداد کې حق لري، هم مهر خپل حق لري. هغه حق چې کوم اسلام ورکړی یا قانون اساسي ورکړی، هغه خو بیخي نه ورکول کیږي. دا هم د حقوق ته نه لاسرسی دی یا نه ناپوهی دی. کچیر دا پوه وای او دوی خپله دا دفاع کولای شوی، دوی به درېدلی وای چې زمونږ حق پلار په ځمکه کې هم دی، موږ ته راکوئ، محرم زمونږ خپله دی راکوئ، او هم چنان د میړه په کور کې چې زمونږ څه شرعي حق دی د نکاح په وخت کې باید ذکر شي او ورته ورکړ شي.
نقص به شاکه دی حکومت ولس کنه هغه څوک چې د ښځو د حقونو مدافعین دي.
او دې کې درې واړه قشر ګرام دي. دې لخاطر چې حکومت باید قانون چې اوباسي په تطبیقولو باندې ګړندي ګامونه واخلي، اجباري کارونه اجرا کړي. دا غزای کې زمونږ ډېر ګرام مولا امامان ګڼل کېږي. دې لخاطر چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارثین دي، هغه د پاره ټول حق پرود ده. حتی مولوی مولا چې خپل لور ورکوي هغه حق نه ورکوي، عامي به څنګه ورکي؟ خدا غزای کې دا خلا ده چې د دوی د لارې همداسې عامي ترسي. کچېری منبر د لارې او د مدافعینو د لارې کومغه وای، نن سبا مدافعینو ته څوک غوږ نه نیسي چې تقریبا د علماو خبره تاثیر لري.
قسم تاسو اشاره وکړه په ډیرو د فاتیرو کې د استخدام پر مهال خزینه او تولمړیتوب د حق نه ورکول کیږي. د دې اصلي علت څه شی دی؟ ولې
ښه مدیریت نشته، ښه نظارت نشته، ښه حکومت د قانون پلي کول نشته؟ که قانون مونږ وګورو په خوځو کې لومړیتوب ورکوي، که اصلاحات اداري دی قبول دی قبول دی، که چیرې مونږ کلیدي پوستونه وګورو برعکس دلته نارینه ته ورکول کیږي. حتی هماغه پوست لپاره ښځینه هم کاندید وي بیخي هغه سیوی شارټ لیست کیږي نه، هغه بخی صحنه ته نه راوړل کیږي، یا د اسناد خلا نیول کیږي ورته، یا هم بل ډېرې د دولتي کارونو دپاره د مختلط وظیفه اجرا کولو دپاره اقوام هم دې ته آماده نه دي. دې له خاطره چې دا تبعیض له منځه لاړ شي، ټولو نه مهم دا دی چې باید اذهان تنویر شي، خلک پوهه پیدا کړي، د سواد کچه لوړه شي.
چون تاسو د ولایتي شورا غړی یاست او د ښځو د حقونو مدافع ګڼل کیږئ، په خپل هم په دې برخه کې څومره رول ادا کړی دی؟
مونږ همیشه د اقوامو سره، خویندو سره، ملایمانو سره جرګی ناستې غونډې لرو. کله چې په 2002 کال کې مکاتب فعال شوی وو، مونږ څلورم ټولګي کې شاګردان درلوده. نن الحمدلله چې مونږ زرګونه متعلمین لرو، سلګونه فارغین لرو او لسګونه پوهنتونی لرو. دا زمونږ د هغه ډیر د خلکو سره تماس نیول، د خلکو دعوت کول، د خلکو اذهان تنویرولو یو لامل دی چې موږ تن د لاسته راوړنه لرو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو ریډونکو، په خبرو کې مو واوریدل چې د سوریې پاوز ویلي دي چې د پالمیرا د خار بیرتنیول به د اسلامي دولت د ګروپ په ضد د عملیاتو د پراخولو لپاره ستراتیژیک اهمیت ولري.
د سوریې د فوز ونتاخ په دولتي تلویزیون کې د دغه بری اعلان وکړ.
عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بعد سلسلة من العمليات الواسعة.
هغوی چې د سوریې قواوې چې د روسیې او د حکومتي هوایي قوا ملاتړ ورسره وو، په دې بریالي شوي چې د لویو نظامی عملیاتو او د داعش د ډلې د زیاتو ملیشو د وژل نو وروسته د پالمیرا په خار او د هغه خار په اطرافو کې سوله او امنیت ټینګ کړي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې د ویټولنې مشر رامي عبدالرحمن د عربو په مطبوعاتو کې د خپل خبرو په وخت کې ویلي چې د ګمان کوي چې د داعش د ډلې ملیشه اوس هم د خار په ځینو برخو کې خپل مقاومت ته دوام ورکړی دی. هغه وایي
هناك نحو 30 انتحاري لا يزالون من عناصر تنظيم الدوله الاسلاميه متواجدين داخل المدينه. قبل عده ساعات كان هناك تفجير انتحاري من قبل عناصر
غوايت يوس هم د داعش د انمرغي بمچون کی د خار په زنو برخو کې حضور لري. د خار په زنو نه یو کې د ټوپک ډز هم اوریدل کیږي او هم ویل کیږي چې د فوز هوایی میدان ته نږدې هم جنگونه شوې دي. خاغله عبدالرحمن وایي چې د روسیې جنگي الوتکو د پالمیرا د خار نه د داعش د ملیشو د شړل د پاره زر زلی په دغه خار او د هغه خار په اطرافو کې د دغه ډلې په مرکزونو بمباری کړی دی.
دحر الارهابيين الدواعش من منطقه واسعه في بديه
د سوریې د نظامی چارو یو ماهر ترکی بن سقر د هغه ملک د دولتي تلویزیون سره په خپل مرکه کې ویلي چې د داعش په ضد د حکومتي قواو د دغه برینه وروستو اوس د تلار خلاص شوی چې د عراق سرحد ته نږدې د دیر ازور د خار نه هم د دغه ټوریستي ډلې د شړل د پاره اخیری هڅې پیل شي.
د خبرونه په ورسته شیبو کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري. د افغانستان د ملي شورا په ودانه باندې توغندې او بریچې وې دي. د ولسی جرګې یوې منبع د امریکا غږ ته ویلي دي چې د کابل د دارالامان په سیمه کې د ملي شورا په نوې ودانه سو توغندې لګیدلې دي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. مګر په ولسی جرګه کې خبريالانو د امریکا غږ ته ویل چې درې توغندې د نننه په ملي شورا کې او یو بل د ملي شورا نه د باندې لګیدلې دي. د کونړ په ولایت کې د افغانستان یو پوځي هلیکوپټر په راکټ وشتل شوی دی. پیلوټ یې وژل شوی او دوه عسكر زخمی شوي دي. دا په خده ناری په ولسوالۍ کې شوی دی. وسوال طالبانو ویلي دي چې دا هلیکوپټر دی وشتل دی او په هلیکوپټر کې ټول سپار کسان وژل شوی دي. د افغانستان د بارني چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې او دیموکراسي په حق له په کابل کې د دوه ورځې غونډې د پرانستلو په وخت کې ویل چې د سولې د پلان د عملی کولو لپاره یو لټکی په پام کې نیول شي. د افغانستان د بارني چارو د وزارت سیاسي موین ویل چې دغه هیوادونو د پریکړه چې هغه ډلې چې په خلاینه ته چمتو ندي نو باید دغه په مقابل کې ځانګړي اقدامات وشي، خو وایي چې افغانستان لا تر اوسه پورې دغه سي اقدامات نه دي لیدلي. په پاکستان کې نن د لکټر لګه هغه اویا کسانو ماتم کیږي چې پرون د لاور په خار کې د طالبانو په ځانمرګي بریټ کې وژل شول. دا حمله په یو پارک کې چې ډیره غنګونه پکې ووشو او همدغه راز د 300 نه زیات کسان پکې زخمی شول چې خزي او ماشومان هم پکې دي. دغه حمله چې طالبانو ویل دی کړی ده په دغه پارک په هغه عیسوي کورنۍ وشو چې د ایستر د منځنۍ د پرغون شو د پنجاب ایالتي مرکز د لاور په خار کې د تروریستي حمله ملي او بین المللي رهبرانو غندلې ده. صدر اعظم نواز شریف نن د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې لاور ته ورسېد چې کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. د پاکستانی تحقیق کوونکو یو وډاله هند ته تللی ده چې د هند په هوایی اډې باندې د مرګنۍ تروریستي حملې تحقیق وکړي. د دې کال په اوایلو کې د نیوې ډیلی په هوایی اډې باندې تروریستي حمله وشوه چې ملامتي په پاکستان کې په ډېره وسلوالې ډلې اچول شوې ده. د آشنا راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسېده. سوشي بیرسته د امریکا غږ آشنا راډیو بل خبرونه دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات